السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ده. خپرونه مو تر 11 بجو ده. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن په 2 ورځني سفر هند ته ځي. سید کمال شاه عارف خپرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د 2 ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د رخصي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي، او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر 2500 کسانو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه وډونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي، او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واکته لرسېدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د رخصي کول په هدف هڅې پیل کړي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ټول چې د قومي مشرانو په ولس جرګه کې د لغمان د خلکو استادو په مرسته هڅې پیل کړي ترڅو یاد کسان رخصي کړي. نو موږ زیاته کړه چې د توشتول سوو کسانو د برمته کوونکو سره د یادو کسانو خبري روان دي. دغه درې تنه چې ولکېږي محصلین دي، درې ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لوی لار پر سر د لغمان د سرخکانو په سیمه کې د وسلوالو کسان لخوا برمته سول. په خوست کې په 2 جلا چاودنو کې د سلور پولیس په ګډون 16 تنه ټپیان شوي دي. چاودنې نن سهار د خوست ولایتي شورا مخې ته د ځای پر ځای سوو چاودونکو مواد لامل رامنځته شوي دي. د دې ولایت ایوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ټول چې په دې چاودنو کې سلور پولیس او 2 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. تر دا مهاله د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست ویان مهراب الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په تېر یوه میاشت کې په بورقې، نهرین، تلابرفک، خنجان، دوشي او د مرکز پیلخمري کې بشپړه سوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پروژو کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانې، استنادي دیوالونه او یو شمېر نورې وړې پروژې هم شامل دي. هغه وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به 3,655 کورنۍ ګټه پورته کړي. پر یاد پروژو 1,000,000 او څه باندې 5,00,000 افغانۍ لګر شاغلی دی. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5500 افغاني 95 پوله، یو یورو 25 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، او زر ایراني تومن 10 افغاني 40 پوله. بیا هم شرغلست. په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو ټکانونو د تلفات شمیره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره مونت ایروس کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي وو او مړه شوي دي. د دې زلزلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د رشتر په مخیاش پر 0.5 درجه سفسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینې کټمنډو کې د ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژور او د 50 کیلومتر په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندوی کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د کټمنډو په مرکزی برخه د څو پیړیو زوړ معبود، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې. د زلزلې د نوو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلاديش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپان لږ 10 کسان ووژل. د راپورونو له مخې دې توپان چې لږونه کورونه ویجاړ کړل همدارز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړي چې د دې توپان په نتیجه کې 6 کسان مړه شوي دي. د راپورونو لمخې لسګونه واټونه هم د ترافیک پر مختړل سوي. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف فیصله کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واقع پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې، تمه ده چې 4.5 کلن نظربایوف په د 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له 13 کلونو راپه دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ادعا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی وو. ولسمشر نظربایوف د خپل رای له کارولو وروسته ویل د ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایوف دوه سیالان ډیر پیژندل سوي شخصیتونه نه وو او په اړه تصور دادی چې د حکومت کسانو او د خلکو د غولول لپاره ځانونه کاندیدان کړي وو. نورسلطان نظربایوف چې د پخوانی شوري پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی وو ویل چې غواړي د دیموکراسي له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي، خو د منتقدین بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسیدلی دی. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکو او د روغتونونو مسؤلین وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې وزن وژونکي په چدونکو موادو بار موټر د پوز د بیا پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه 9 سرتیري ووژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل وزن وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان ووژل سول او 10 نور ټپیان سول. همداراز د بغداد په شیا میشت امیل سیمه کې به بلی 14 کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 1.5 کیلومتر کې پرته سیمه ده یوې موټر بم 14 کسان وژل او وې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده دا افغانستان ولسمشر نن په دوورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د فرخوندې پر وژل کېدو 24 ورځې واوښتې، عاملان څه سول؟
او زموږ خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصائبین باید ونیول شي، عدالت پې تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي.
لدې مهم خبر و چې افغانان د ثور د اومه او اتمه پړت سوی.
د ثور اومه او اتمه د دواړو د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده.
په پاکستان کې سیاستوال د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي دهلیز په نقشه کې بدلون نمنی. ستاسو د خلې د خوان لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار،
د ګوري اچار کی صبران جی بنوي او د یو جی وحول العمل یو سړی دوی محدود مودی لپاره ایرانی او خاروی خود دولتی او حکومتي غل د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. تکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونه کې واوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته د هند ته د شغلي غنی لومړی سفر دی. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري، او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه ده، هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستی چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په کابل کې ورسپانو هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د ثور د ومی په اړه تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د ثور د ومی نیټې کودتا او بدو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورسپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی، او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند د چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورسپانې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي، او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړې. انیس ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پېښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د ثور د ومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي، او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل، او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د ثور په 8 نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې، او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغېړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د ومې له کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بېګناه افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاتې شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي، د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
په کندز کې پرون چارواکو په یو لړ عملیاتو کې د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې جګړې د دې ولایت مرکز ته هم نږدې سوي، او تېره شپه هم د ډزو غږونه اورېدل کېدل. اجمل آریان له دغه ولایت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، د تېرې شپې جګړې په باب تازه جزئیات لري؟
سلام تاسو او د غزې راډیو ټول
خلکو ته معلومه ده تیر شپه په کندوز کې وضعیت ډېر ترتیب شلو هلته د ښار اوسېدونکي ډېر څه ویره کړي وو ځکه د درنو او سپکو وسلو خپل ښار کښې اورېدل کېده ډېر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته تازه جزیات نه دي ورکړي دوی وایي د هغه سیمه سي وسله والو طالبانو نیولي دي دوی بال سره موسم کری یا
آریان صاحب چارواکو له ځینو سیمو څخه د تاکتیکي شاتک خبرې کړې وه دغه مسله څنګه سوه دوی بېرته هغو سیمو ته ورغلي که اوس هم هغه سیمې وسله والو ته پرېږي؟
بله وسله والو طالبانو خو ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي دی وایي چې دوی د ګلپتې سیمه نیولې ده او همدارنګه یو شمېر افغان سرتېري دوی اسیران نیولي دي خو کندوز کې امنیتی چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي چې دوه چې هغوی به د افغان سرتېري اسیران نیولي عامه دوی تاییدوي چې دوی د ګلپتې سیمې نه تاکتیکي تر شا راغلي دي او دا نو وایي چې دوی به سقوط به یې کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز پر ناامنیو یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې اوسنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې وه، خو اوس ویل کېږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د دې ادارې اجرایي مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو داخله او ځینو نور ستونزو فساد زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې اجرایي مشر راشد بهروز وویل چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
روانه مبارزه علی فساد اداري با توجه
په افغانستان کې د اداري فساد پراختون ته پکتو مبارزه کافي نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملاً د ستراتیژي خلاص سره مخامخ دی او په دې برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي او ایجنډا وجود نه لري.
یعنی ندارن یک اجندای مشخص را.
یاد ادارې د خپل راپور د خبرول پر مهال ول چې د کابل بانک د قضیه په سیړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د استلسو پیسو له جملې څخه یو سلو اتاوی میلیون ډالر په رسمي ډول نه دی ترلاسه سوی. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو سره خبر کول چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد منلو نه دی.
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوپ نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات یې کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅکله فساد زغملی نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې په رامنځته کېدو کې ځنډ، په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد د رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
د اداري فساد په اړه مو رپورټ اوریدلی. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په یوه اعتراضي غونډه کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې باید غیر عادلانه فیصله ونه کړي. مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې چوپتیا به افغانستان بلې خواته بوزي. د رحمت الله افغان پر راپور کې نور جزئیات اوري.
دا د فرخوندې له وژلو څخه پوره څلوېښت ورځې اوړي، خو بیا هم د هغې لپاره د عدالت غوښتنې هڅې همداسې روانې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې دا دومره زیاتو ورځو له تېرېدلو سره سره بیا هم د ځوانې فرخوندې د قتل دوسیه اوس هم د افغانستان په لویې څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده. زه دا مهال د فرخوندې د قبر په څو مترۍ کې یم. د هغې د بښنې لپاره مې خدای جل جلاله ته د مغفرت لاسونه لپه کړي. یو کس چې د هغې له قبر سره خوا کې تېرېدو ورنه مې وغوښتل څو د فرخوندې په اړه راسره خبرې وکړي. دا سړی محمد رشید نومېده او ویل یې چې په یوې سنتي ټولنه کې له فرخوندې سره ناخوالې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې، خو هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د فرخوندې د قاتلینو په نیولو او محکمه کولو کې ناتوانه وبلل.
تېرو څلوېښتو ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو څه ډول چې لازمه وه د فرخوندې د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي، دا کار یې نه دی کړی. یو یو د پیسو واسطو په زور له بنده خلاصیږي او د خپلو اعمالو په جزا نه رسیږي. موږ نه غواړو چې هیڅ یوه افغانه مېرمن دې په داسې ډول سره ووژل شي.
دا فرخوندې کورنۍ د تیرې پنج شنبې په ورځ د شهید فرخوندې په نوم د یو بنیاد د رامنځته کولو خبر ورکړ او وایي یاد بنیاد به وکړای شي هغه نجونې چې په ټرونه کې له خرافاتو سره مبارزه کوي مرسته وکړي. له بل پلوه د یکشنبې په ورځ یو شمیر مدني ټولنو په یوې اعتراضي غونډه کې د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فرخوندې د قتل عاملین باید په علني ډول محکمه سي. د مدني ټولنې فعال عبدالرحیم پروانی وویل تر هغې به د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه کوي تر څو چې د فرخوندې د قتل عاملین محکمه شوي نه وي.
د فرخوندې حادثه یوه درناکه پیښه وه چې د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوه. یاد قتل داسې زمینې رامنځته کړې چې موږ وکړی شوای د ټولنې په مبرمو مسایلو فکر وکړو، د هغو پر وړاندې ځانونه عیار او مخنیوي ته هڅې وکړو.
ټاکل شوی وه چې د فرخوندې د قتل دوسیه چې په هغه کې 50 تنه اصلي عاملین او محرکین درج شوي دي د فیصلې لپاره د افغانستان سترې محکمې ته ولېږل سي، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ ویلي وو چې په داسې حال کې چې د فرخوندې د قتل دوسیه د انکشاف په حال کې ده محکمې ته نه ده لېږل سوي. ومې غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي چې د فرخوندې په قتل کې یو بل تورن کس چې محمد نومیږي نیول شوی. محمد فرید افسلی وایي یاد کس په داسې حال کې چې مخ یې پټ کړی و پولیسو نیولی. ښاغلی افسلی وایي چې تازه نیول شوی کس په څارنوالۍ کې ده.
د شنبې په ماښام یو کس چې محمد نومېده موږ اسناد او شواهد لرل چې د فرخوندې د قتل په تحریک کې لاس درلود، وروسته یې څېره بدله کړه او پټ ګرځېد. دی مو په اومه ناحیه کې ونیو چې نن مو څارنوالۍ ته وسپاره.
د شلو پولیسو افسرانو په ګډون د فرخوندې د قتل په تور یو 50 تنه نیول شوي، خو ویل کېږي چې د قتل اصلي تورن څلور تنه تر اوسه نه دي نیول سوي. د تېرې پنج شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړل چې د فرخوندې د قتل بل تورن کس چې بریالی نومېږي نیول سوی. بریالی له نورو کسانو سره په خوا کې فرخونده لومړی وهلې ټکولې او وروسته په جسد موټر تیر کړی، خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پاتې څلورو ترونو کسانو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعالان له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د فرخوندې قضیه په جدي او بې توپیره توګه تعقیب کړي، سو په دې سره په افغانستان کې په خپل سر محکمو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا د فرخوندې له وژلو څخه څلوېښت ورځې اوړي. دا چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه څه اقدامات کړي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بیدار په دې اړه وایي:
تاسو پوهیږئ چې دا ډېر یو مغلق قضیه وه او شدت د مسلې ډېر واضح دی او ډېری کسانو په دې کې په دغه جرم کې او په دغه جنایت کې برخه اخیستلې ده. نو رئیس جمهور کوم فرمان چې صادر شوی ده د حقیقتیاو کمیسیون په هکله باندې، هغوی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون غړي دي. موږ تر دې وخته پورې راضي یاستو چې او زمون خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصیبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي او ټول ارکان او اجزا د یو عادلانه محکمې په دې کې باید حضور ولري. کوم جزا چې دی ته ورکول کی مطابق د قانون باید وي، په قانون کې په نظر کې نیول شوی جزا باید وي او مطابق د اندازې د جرم وي چې دی ته تر اوسه پورې چون په اخرو کې هم ډیر کسان تازه تازه نیول کیږي، د دې دوسیه جز ګرځي، دا غو شواهد د مخې او دا غ کلیپونو د مخې. نو منګه دیته هم ګورو چې چون دا قضیه ډیره مغلقه و یو څه تاخير پکې راغی د دغه وجه نه چې نیو نیو کسان نیول کیږي او هغه هم عدالت په تطبیقيږي او پاینده کې هم د بغیر د دینه چې کوم تاثیرات او نفوذات په دې مسله کې قضیه کې باید موجود وي او د بهر نه لاسونه پکې موجود وي د بیرون د قضیه نه باید عدالت تطبیق شي. ان شاء الله د مدني ټولنو هوډ په دې عقل باندې ډیر مضبوط دی، د بشري حقوقو خپلواک کمیشن قدم په قدم دا قضیه ساری او عدالت به په دې عقل باندې تطبیقیږي.
د سول کېږي د ملي شورا ځینې غړي په ځانګړي توګه د ولسي جرګې ځینې غړي په حکومتي چارواکو فشار راوړي تر څو پورې د فرخوندي په قضیه کې تورن کسان محکمه نه سي. دې ته په کوم نظر ګوري؟ د وخت لري که وخت نه لري؟ که چېرې وخت لري غوښتنه څه ده؟
زمون غوښتنه دا ده چې دغه سي نفوذات او دغه سي تاثیرات په دې قضیه کې باید موجود نه وي. د هغه جديت مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې حقیقت موندنې کمیسون کې شامل ده، د مدني ټولنې دغه خوښیارتا په دې قضیه کې او بل اخر د رئیس جمهور جديت چې کوم یو ده په دې حقله باندې دې ته جواز ورنه کی چې دغه خلک په دې قضیه کې لاس وهنه وکي او تخفیف او معافیت په دې قضیه کې د هغه چا د پاره چې په دې کې ملوثي هغه د پاره موجود شي.
د افغانستان له محاکمو نه تاسو غوښتنه څه ده چې باید په دې برخه کې څه ډول اقدام وکړي؟ د فرخوندي د قضیې د تورن کسانو په وړاندې محکمه باید څه ډول وي؟
زه فکر کوم قضا استقلالات باید احترام شي په دې قضیه کې. کوم قضاوت چې کوي د قانون مطابق باید وي، په قانوني معیادونو کې باید یو د عادلانه محکمې ټول اجزا او مرکبات باید په دې قضیه کې موجود وي، او کومه فیصله چې راوځي بغیر د کوم نفوذاتو نه بغیر د کوم تاثیراتو نه هغه باید واوروي په دې قضیه کې او مصیبینو عملان ته هغه جزا ورکړ شي چې دیو د شدت او د خفت د جرم په اندازه باندې چې دیو ته ورپیخ دی هغه مسؤلیت چې دیو ته منسوم کیږي او بل اخر دغه جزا په دې تطبیق هم شي.
اوس د فرخوندې د قضیه په اړه د کابل ښار د جنو اوسیدونکو نظر ناورو.
ستاسو له پیغامونو نه
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد خ په صحیح توګه وکتل سي او وروسته بیا باید عاملین ته سچ قانون منی سچ اسلام منی باید جزا ورکړي.
کله جنه چرته پرشتو د قران پاک نیو جزا ورکړي بیا خلک ولا سزا ورکړي شي پنځه دي شي ټول سره هم او کا ګونګار ای به تاسو پته
مون نظر دغه د شهر مجرمان عمومي وصل شي او غیر تخ پر سزا ملاو شي دغه بدکار شوی دی نن مطلب هغه جن ته انصاف ملاو شي مخکې نور نه وشي داسې حکومت دې په مومن د پلاتونو کو ته پوسو کولنه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ راز بدلون نه مني. تفصیل د زبیح الله شفق په رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له خوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخواني نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د چین ولسمشر د رواني میاشت په شلمه نېټه اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو د پروژې په ګډون یې د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې لومړی داسې پلان و چې د کاشغر گوادر بندر ته تلونکې دغه لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیره شوې وای، خو اوس په نوې نقشه کې دغه لاره د پنجاب له ایالته تیریږي. خو اسفندیار ولی خان وویل چې دغه اقتصادي دهلیز په نوې نقشه کې د قبایلي او هغو سیمو یادونه نه ده شوې چې تروریزم ځپلی دي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي. دا وای موږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر زره پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي او میګون مشر محمود خان اسکزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړي دی.
لدې سره په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې ستوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځنی سفر په موخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو در خوشی کول په هدف هڅه پیل کړی دی. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د څلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې ډیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې او د هغوی د نو ټکانونو د تلفات شمیر څه باندې 3200 تنه ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه ټپیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپانونو لړتلج او د اشکسان مړ کړل. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان به نظربایو فیصله کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واکه پاتې کیږي. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون به می حمله لړتلج 22 کسان وژل او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو څرختونه موله ازادي رادیو نه واوریدل د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو خپل فیسبوک پاڼه هم لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونی کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې یو تفصیلي رپورت لرو. د انتقالي عدالت د همغږي ډله د څلورو لسیزو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي. دا په اصل کې د چي یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور اومي او اتمنيټي په دغه هیواد کې شي نتیجې نه درلودي او ټینګار کوي کوم کسانو چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړې باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصیلي رپورت برابر کړی.
که څه هم د 1315 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټه څخه نږدې 40 کاله او د 1321 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټه څخه له 60 کلونو زیات تیریږي خو لا هم د دغو دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دی پټې شوی. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکې محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمیر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خو د دغې ډلې غړي وایي چې له جنګي جنایتونو د پرده پورته شي او هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځنګړي محکمې جوړېدو ته به زمینه برابر شي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برائت ورکړي او عدالت نشي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د دوه نیمو لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او تر عدی او حقوقي چیړنو لاندې نه نیول کیږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکو سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خبره شوې دي اعتبار نه لري. که څه هم د سور ومه او تمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کیږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورسی دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پایل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری د سور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکا ټیکا شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوه ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلې دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید د محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه چور کړي دي، د دولت ټول مال او درایي ټول دوی چور کړل.
زما نوم محمد هارون د کابل اوسیدونکی. له پخوانه همدغه سه جنایت په افغانستان کې روان دي تر اوسه پورې. جنایتکاران په قانون کې محاکمه شي باید. دوی ډېر فجایع کړي په کابل کې.
د 1950 مریض کال د سور د میاشتې ومنېټه په افغانستان کې د داوود خان د جمهوریت ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورسته. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داوود خان او د کورنۍ اتلس تنه غړي ووشل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخوانی کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کیږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نه شول او په څو ډلو وویشل شول. هر ډله په دې هڅه کې و چې د خپلې ډلې په پوځي مرستې سره سیاله ډله له صحنې وباسي، چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون وایان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیخې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفیت دولت است که از تطبیق برنامه عدالتی
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې، عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لوی مجموعې یو برخه ده، یو حل لاره پیدا کړي او د کمیسیون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شانتی کې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نشي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلند وسي.
د بشری حقونو ملاتړي تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر بحث او پاملرنه لاندې وي. دوی وی پرتل قربانیانو بل هیڅوک د بشري حقوقو د سرغړونکو د بخنه حق نه لري. ویل کیږي ډیره هغه کسان چې د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن دي اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي. د راپورن لمخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاغل شوی. مدني ټولنې د بخنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقوقو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی الا د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټی شي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپل وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنکړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي. په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي. د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده. خاغلی امین وایي کله جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډیر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي.
د انتقالي عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول سي. په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنگ سالار یو لیبل ولګېدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول. یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف یو بل ځل ګران ورور یو ځل هم ترهګر تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو.
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته جدي پام واړوي. دوی وایي که داسې ونشي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لميدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوال لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوې ده. چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دو اونۍ پورې به د کابل د 50 زنونو سیالۍ ترسره کړي. دغه فدراسیون رئیس داد محمد پایندختری ازادي راډیو ته وویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د خغلی اختری په خبره په دغه سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهونکي انجنې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه ده. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنی په ملي ټیم کې لوبې کړې دي تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سوکوهنی ده برخی روزون که ده نسیمی پا داسه حال که ده ناپیجاندو خلکو لخوا وحل شوی ده چه لده مخی ده تکواندو پا زینو لوپارو هم حمله شوی او هم داره ده زینو نورو ورزشی رشتو لوپغاری هم ده زینو خلکو لخوا وحل شوی او آن تر مرگ رسیدلی دی پا کندوز که ده چلنج کپ سیاله روانی دی پا دغو سیالهو که ده بغلان تیم بدخشان تا ماتور کرده ده او هم داره اس پا بلا لوبو که بیا ده کندوز تیم بدخشان مات کرده ده کرکت بورد ویان فرید هوتک ازادی راڈیو تو ویل چه ده بغلان او بدخشان ترمنز پا لوبو که بدخشان پا سلور درشو اورونو که تو لوبغاری و سوزیدل او یو سلو نه درش منده تر سرکلی پا زواب که ده بغلان تیم پا درشم آور که ده و لوبغارو پا سوزیدو ده هدف پورا کرد و ده بدخشان تیم مات کرد پا بلا لوبه که بیاده کندوز تیم بدخشان تا مات آور کرده ده بدخشان تیم پا پینزل سو آورونو که چول لوبغاری للاس آور کرده و چلور پندوز منده جوری کرده ده کندوز لوبدلی بیا پا یو لسم آور که ده دو لوبغارو پا سوزیدو سر یاد هدف پورا او بدخشان تا مات آور کرده ده افغانستان اتو زنونو چلنج کپ سیاله پا کندوز که پیل شویده لوبو مهم خبرونه مو واوریدل را بشو د پروگرام اصلي مطلب ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوې ده د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي پر افغانستان سربیره د آسیا نور پنځه هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوي دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای په دې 15 ټیمونو کې افغانستان عراق فلسطین یمن او سوریه هیوادونه شامل دي په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و چهار کشور ما پیشنهاد کردن که کشورهای ایران تاجیکستان
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران تاجیکستان امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابي دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلور هیوادو کې د سفر د اسانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې بچي افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي تمه د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبي په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور کمبودیا او سوریه او جاپان له ټیمونو سره یو ځای ده افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي زیاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبي کول ته زړه نه ښه کوي
ارزو داریم روز افغانستان از این مزل مشکل بیرون بیاي
د ښاغلي دشتي په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانې کړي چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوي دي او د فوټبال د لوبو لپاره هم ښې زمینی برابرې دي د فوټبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوټبال د 2013 د نړیوالو لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وویستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوټبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینهوال دي دې ته په کتو چې په افغانستان کې فوټبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښه شی به ولري
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی
ننګیارد ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. د خبرونه په پیل کې د کیسابرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسابرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدل مو دي چې په خپل فعالیتونو کې مو لتیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی. کدی دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لارسنه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک د دوه روپو خوندان
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری وو او ضروری دی، ځکه چې ټوله نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې سو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو، ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن، ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. پیدا کولی سي، نشي کولی.
نو د کیسابرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لری، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسابرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپل فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسابران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسابرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسابران جیبونه وي او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو بر کینوي. کینی کنه کینی
بیخی هم داسې ده
او بی حد احترام او درناوی کی. نو که بل حق وړل جرم، گناه او بدکار وی، غله چارواکی باید تر ټولو زیات ورټل سی. او که داسې نه وی نو کیسابرانم د افتخار وړ او قدرمن کسان دي.
نو غواړی په دې ډول خپل منفی رول ته مثبت رنګ ورکړی؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څنګه رامنځته کړو، او لکه د یوه د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو، ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسابرۍ په واسطه له راغلیو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنې غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
مونږ غواړو هغه پخوانی کیسابران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حد او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درک کړي، باید درک کړي، سر په سوله کې باید درک کړي. زنده باد د کیسابرانو لپاره لویدلی انجمن.
بدلی
مالغالری
که غواړی بی وخت مړ نشی نو له درې شانه ځان ساته،
له ډاکټر، روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې درسره وي له درې کسانو مه ویریږه،
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکیو له درې شانه بد راځي،
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
درې کسان په مفته پیسه دار شول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیکو ښاري مازفین درې شان ډېر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو،
د خره ځای موټر، د خاین ځای چارواکي او د پیتاوي ځای فیسبوک.
ارک ته درې لارې ورغلي دي،
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بی جنګه نه وي، او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو مې بیا کمه شوې ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زامنو سر پرې مینځلی. خدای خو دې په د یوه زوی بوره که دا د ما د زامنو شریکان.
دا چا ته وایې؟ خدای دې په هغه دوه وبوره که زه اوس خدای دومره خواره کړم چې د تا سپیرې په بدله شامپو سره ومینځم.
نو په چه شی مینځې؟ د پلار د شامپو دوکانونه د چېرته دي؟
پلار ته مې خوله مه اچوه چې ژبه به دې له بېخه راوباسم. ولې د چرګانو هګۍ کمې دي؟
و ښه ښه، دغه د چرګانو هګۍ چې مې ورکېږي نو ته سر پرې مینځې.
ولې په دې کلي کې یوازې د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مرداره کړي.
په ژبه دې دانه راوخېژه، وس می چرګم نه درنه خلاصیږي، هغه خواري څه درته ویلي.
نور دې خل خلاصه نه کې، کنه بیا به درته وښیم چې زه څوک یم. تا لا زنه یم پیژندلې.
ښه مې پیژندلې، غلې واغلې. د تا لا لاسه چیرته شامپو نه سمې ښودلی؟ د هر څه غلا مې لیدلې وه، خو د شامپو مې نه وه لیدلې. اوس دې هګیو تم پیل کړی، خدای راته وشرمولې، په خپله خوله دې اقرار راته وکړه.
ښه ده چې په دې کلي کې نورې چرګې شته، که نه اوس به مې دا څنګه سپینوله.
او کلې چرګې تا ته ساتلي،
څه خوشي خو یې نه راکوې، په پیسو یې اخلم.
ښه ښه، دا پیسې چې مې ورکېږي ته د نر لور هګۍ پرې اخلې.
اوس دغې شیشکې سره څه وکړم؟
شیشکه به دې مور وي، ښه چل دې زده کړی. چې ملامته شي ژاړې، ته ودرې چې یو ځل راشي.
و خدای دې ورمیک ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم.
و خدای دې په نس نه مړوي، خدای دې ګورې شنه لوخاړه کړي چې ته یې په ما باندې کولې. په ژړا نه خلاصېږي او مکارې، همدا اوس مې شامپو غواړم. چې شامپو رانه کړې په سر دې یو تر ویښته نه پرېږدم. داسې ښه ده ژاړې راته،
لکه چې بیا یې په شامپو سره جنګ دی، چې ورشم بیا سرونه سره مات نه کړي. دا څه غلمه غلمه اچولی دی؟ لکه خود دغه گاونډیانو نه وشرمېږی.
غلا دې راوړې ده، بلا ورسره کتلی یم.
ته ګوره، هغه بیا یې غلا راباندې اړولې ده.
د څه شي غلا ده؟ بیا څه شی ورک شوي دي؟
ښه پوهېږې، بیا یې شامپو پټه کړې ده.
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کېږي. ورکه دې شي دغه شامپو،
څنګه دې زړه پې ورانېږي؟
نو څنګه وکړم؟ دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه. درې کړه ته خو مو سرونه پې مات کړل.
دا ځلې دې تا سر ماتیږي، تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کی.
د ما سر نو با سره وهی، زه مې خپل سر نه ماتوم. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، رڼا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
چی دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است
جبری خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.